د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي طالبان د زور په کارولو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر ګډوډوي او له دغو بشري مرستو لګکی محروموي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دا اطلاعات په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو له نوي پخوانیو او اوسنیو کارکونکو ترلاسه کړي. په راپور کې راغلي طالبان د زور په ګډون له هرې ممکنې وسیلې ګټه اخلي څو دغه بشري مرستې هغه ځای او کسانو ته ورسیږي چې دوی غواړي. د سیګار پټکو د طالبانو دا کړنه د بهرنیو تمویلونکو د اصولو خلاف کار ده. طالبانو په زلونو د بشري مرستو د رسولو په بهیر کې خپل مداخله رد کړې، خو یو شمیر همدې مرسته کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مداخله محسوسوي. مسکو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره یو په یو وګوري او یوازې ژباړونکي به ورسره وي. په کرملن ماڼۍ کې د پوتین یو همکار یوری یوشاکوف نن پنجشنبه خبریالانو ته ویلي دواړه دا مشران به سبا په ځایي وخت 11:30 بجې د امریکا په الاسکا کې سره وګوري. ټاکل شوی دواړه مشران د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د دغو لیدو کتو په درشل کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي مشرانو سره لیدو کاته کوي او د اعتراض کې نن لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کتلې دي. زیلنسکی پرون په برلین کې د جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له استازو سره وکتل. زیلنسکی هڅه کوي چې ټرمپ له هغې خبرې وګرځوي چې ویلي دي د اوکراین د سولې په تړون کې ممکن د ځمکې ورکړه هم شامل وي. پاکستان په متعارفو جګړو کې د خپل توغندیزې وړتیا د څارنې لپاره یو پوځي بنسټ جوړوي. دغه اقدام په ظاهره له هند سره د مخامخ کېدو په صورت کې د توغندیزې وړتیا د لوړولو په هدف ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پاکستان د پاوز د توغندیزو ځواکونو د جوړېدو خبر ورکړ. شریف دغه څرګندونې د پاکستان د خپلواکۍ له 80مې کلیزې یو ورځ مخکې له هند سره د تیرې مې میاشتې د جګړې په یاد غونډه کې وکړې. د هغه خبرې رسنیو نن راپور کړې دي. شریف زیاته کړې چې د پاکستان توغندیزو ځواکونه به په نوې ټکنالوژۍ سمبال وي. او د فرانسې پاریس سن ژرمن فوټبال لوبډلې د اروپا د سوپر جام سیالیو له شور او زوګه ډکې یوې لوبه کې انګلیسي سیال تاتنهام ته ماته ورکړه. په دې سره دغه لوبډلې د 2015 کال 15 ماتل ولې ولمانځله. په دغه لوبه کې چې ایټالیا کې ترسره شوه تاتنهام تر 15 دقیقې پورې په دوه ګولونو بریالی وو، خو نږدې 10 دقیقو کې پاریس سن ژرمن دوه ګولو وهل او لوبه د پنالټي ضربو ته ولاړه. پنالټي ضربو کې بیا پاریس سن ژرمن خپل سیال مات کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د اگست 14 افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د شل کلن حکومت له وروستۍ ورځې سره برابره ده. په دې ورځ څه تیر شول؟
په دې چې وضعیت فوق العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه و چې په دومره شدت به ثبات او مثلا جمهوریت به ختمیږي.
لزګونه معترضو ښځو او نجونو د طالبانو د بیا واکمنۍ د څلورمې کلیزې په درشل کې په نړیواله کچه اعتراضونه پیل کړي. د طالبانو حکومت میلیونونه نجونې له لوړو زده کړو راګرځولي. هغه نجونې مغږولي چې وایي همزولي هلکانې مخته تللي خو دوی په کور ناست دي.
د مکتب وخت هم هغوی تقریبا په اوه مواتن سنس کې وو. دا د دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي او زه له همغه چې ناستم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
د اوریدونکو نظرونه مو هم پوښتلي دي. او سیګار ویلي طالبان د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي، هغه ستونزه چې یو شمیر مرسته کوونکي هم تاییدوي.
مداخله کیږي او کمندان ګواښل کیږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي دی چې سروې په ډول ترسره کړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپورته نن د اگست 14 په افغانستان کې د جمهوریت نظام د حکومت له وروستۍ ورځې سره برابر ده. د 2021 زیږدیز کال د همدې ورځې په سبا طالبان کابل ته ننوتل او د جمهوری نظام سقوط او خپل بریا اعلان کړه. د دې راپور کې چې اوس یې د تیر جمهوری نظام د ځینو چارواکو د بیلابیلو برخو فعالانو سره خبرې شوي چې دا ورځ څنګه او چیرته تیره کړه. دا راپور د ولسي جرګې د پخوانی غړي شینکی کړوخیل په غږ پیلېږي.
زه د شنبې په ورځ کابل کې په خپل کور کې وم. موږ د اوړي یوه نیمه میاشت رخصتیا نیولې پارلمان.
2021 کال کې د افغانستان په ملي شورا کې د کابل ولایت خلکو استازي شینکی کروخیل مو اوریده. هغه له کروخیل د دغه کال د اگست 14 د جمهوریت نظام د وروستي ورځې د وضعیت کیسه کوي. هغه چې د طالبانو په لاس اړنګ شو، د اگست په 15 دوی پلازمینې ته په ننوتو خپل بریا اعلان کړه. هغه له کروخیل وایي
پدې چې وضعیت فوق العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه وو چې په دومره شدت به صفات مثلا جمهوریت نظام به سقوطی یا جمهوریت به ختمی گی. نو څلسم د اگست د بی سرنوشتی یا وضعیتو چه دندخنی وارو و اندخنه هم رامسته شو.
په دې جمهوری نظام کې د دفاع وزارت په خونه سرپرست شاه محمود میاخیل چې د شپې ورځې قطر کې د سفیر کېدو اوازه خپروه او د ده په خبره چې د 2021 کال د اگست په 14 افغانستان کې نه و، ازادي راډیو ته د دې ورځې په اړه په لیکلي پیغام کې ویلي حالات مې مسلسل تعقیبول، هر ورځ مې د ولایتونو او بلاخره د کابل سقوط لیده، نو سخت مایوسه او خفه کېدم، ځکه له یوې خوا څه چې منحیز دی او نظام په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوی و هغه مخ په خرابېدو و او هم افغانستان یو ځل بیا 40 کاله شاته تللو. دی زیاتوي چې بیا تر سقوط وروسته نور هم ځورېده، ځکه چې په خبره یې د افغانستان بشري سرمایه له هېواده وتله. هغه مهال د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حمید بیت الله چې اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی دی وایي د ورځې کابل پوهنتون کې تدریس کولو په خبره یې د امنیتي اندېښنو سره سره محصلین هم جونې او هم هلوکان ډېر راغلي وو او هر سنف کې به دوه ورته پوښتنو سره مخ کېدو. هلکانو به ورنه پوښتنه کوله چې استاد د وضعیت په اړه څه فکر کوي، انجونو به پوښتل چې زموږ راتلونکی به څنګه شي. نوموړی زیاتوي
یو څه چې زه لا هم پرې ډاډه وم، هغه په کابل کې د نړیوالې ټولنې شتون او د ټولې نړۍ د سفارتونو شتون و. نو ما په همدې استناد دوی ته وویل چې دا د واک ګټلو جګړه ده او طالبان یوازې هڅه کوي چې په واک کې شریک شي او ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. نو ټوله نړیواله ټولنه همدلته په کابل کې حاضره ده او شل کاله ټولې نړیواله ټولنې د دې جمهوریت د ساتلو دپاره کار کړی، نو زموږ سره به لا هم دوی درېږي.
خو ښاغلی بیت الله وایي په خواشینۍ سره چې دا ډاډ یې ناسم ثابت شو. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د یوه غورځنګ مشره مریم معروف اروین چې وایي هغه مهال هم د ښځو د حقونو فعال او د سولې په پروسه کې به د ښځو د ونډې او رول په اړه له رسنیو سره غږېده. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل اصلا باور یې نه کوو چې داسې ورځ بیا راشي چې دوی له صفر مبارزه او له صفر قرباني ورکړي. دا وایي دا ورځ هم دا د دوه درې رسنیو د ژوندیو خپرونو میلمنه وه.
در این روز کابل یک ظاهر نسبتاً آرام داشت.
په دې ورځ کابل ظاهراً آرام و، خو د کابل او ډیری ولایتونو تر پوټکی لاندې د راتلونکي په اړه یو ډول ویره، ناراحتي، ابهام او اندېښنه موجوده وه. هېچا زما په ګډون فکر نه کوو چې یوه ورځ بله د داسې یوې ډلې په لاس د دې ټولو لاسته راوړنو سقوط ته پاتې ده چې په شدت سره ښځه ځپونکې ده. او په واکمنېدو سره یې موږ د افغانستان ښځې نن مجبوره یو چې د خپلو ډېرو لومړنیو حقونو لپاره چې ښوونځي او پوهنتون ته تاک دی له صفر نه باید مبارزه وکړو او له صفر باید بیا قربانی ورکړو.
از صفر باید مبارزه وکړیم و از صفر باید دوباره قربانی پرداخت بکنیم.
دا چې طالبان په دې ورځ څه فکر او څه وضعیت کې و ومخوښتل، هغه مهال په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د ویان او اوس دغه هیواد کې د طالبان حکومت له سفیر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د 2021 کال د اګست 14 په سبا جمهوریت سقوط او طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شول. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه مهال ویلي وو چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره دا کار وکړ، ځکه په خبره یې طالبانو دا څرګنده کړې وه چې د ده د لرې کولو لپاره حاضر دي په ټول کابل او د کابل په خلکو حمله وکړي. خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې د دوی سفیر عبدالسلام ضعیف مخکې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو چې دی هغه مهال دوحه کې و او توافق دا و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او یو سیاسي هوکړه به رامنځته کیږي، خو یې دا کړې وه او ویلي وه وروسته چې د واک تشه رامنځته شوه دوی د امنیت د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتل. هغه یې دا چې د تېر جمهوري نظام بېلابېلو چارواکو مخکې مختلفو رسنیو سره په خبرو کې په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
سبا د طالبانو حکومت څلور کلن کیږي. په همدې مناسبت د افغانستان یو شمېر معترضو مېرمنو په اروپایي او نورو ښارونو کې مظاهرې پلان کړي او له وړاندې ځینې اعتراضونه کړي هم دي. تفصیل به له فیروزي عزیزي نه واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلور کله واکمنۍ پوره کېدو په درشل کې یو شمېر معترضو خوځښتونو او د افغان ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د طالبانو د هغوی د واکمنۍ د دوام او پر افغان مېرمنو یې د محدودیتونو پر وړاندې مظاهرې او لاریونونه پیل کړي دي. دغه لاریونونه به د نړۍ په څوارلس ښارونو کې له پنجشنبې تر یکشنبې څلور ورځې دوام ولري. افغان اعتراض کوونکي به په پاریس، ساو پاولو، برلین، هامبورګ، دوسلدوف، مونیخ، اوسلو، ویانا، جنیوا، دارمشتات، مادرید، امستردام، واشنگتن او ترونټو کې راټول سي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو غوښتي چې په ټاکلو ځایونو کې له دوی سره یو ځای سي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي نن یې په ایران، پاکستان او آن افغانستان کې په سرپټو ځایونو کې اعتراضي پروګرامونه پیل کړي او سبا به په هالند، کاناډا او فرانسې کې هم دغه پروګرامونه ولري. د دغه شبکې مشر ترنم سعیدی د پنځشنبه په ورځ د اگست په 14 ازادي راډیو ته وویل د دغه اعتراضونو لپاره ولو د دوی هدف د افغانانو په ځنګړي ډول د هغه ښځو غږ پورته کول دي چې په تیرو څو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
ما برنامه های متعددی را داریم. در برنامه های عمومی هست، در خیلی از کشورها برگزار شده و در خیلی از کشورها برگزار خواهد شد. نو سو پرلپسی پروگرامونه لرو چی اما پروگرامونه دی چې په ډیری ودونه کې تر سره شي او په ډیری ودونه کې به تر سره شي. زموږ هیله ده چې نړیوال ټولنه بل اخره د افغانانو ناوړ وضعیت او دغه ستونزمن حالت چې طالبانو د خلکو پر وړاندې رامنځته کړی، خزیه بنجونی سیری کړی او د سیاسي ارغمل په توګه د غوی لاقونو څخه نوړ ګټه پورته کوي د پایتکی کېږي.
دغه شبکې د غشان په خپل اعلامیه کې د 2021 کال د اگست 15مه د افغانستان په تاریخ کې وتوره او بدمرغه ورځ بدلې او ویلي دي چې اوس له هغه ناورین ظلم، ویرې، بېوزلۍ، اجباري کډو، وزنو، زندان، شکنجو، تیری، سپکاوي او بې عدالتۍ او د ښځو له سیستماتیکې ځپنې او ټولنیزې فضای له بشپړ ایستلو څلور کاله تیر شوي دي. دغه شبکې زیاته کړې چې په دې څلورو کلونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، ژورنالیستانو، هنرمندانو او قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې بې شمېره جنایتونه ترسره شوي او افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپنې فرمانونه، تبعیضي سیاستونه او د جنسیتي اپارټایډ ښکاره کړنې ترسره شوي دي. د افغانستان د پرمختللو ډلو د غورځنګ مشره مولوده توانا چې د نړۍ هیوادونو په اعتراضي غورځنګ کې شامله ده، د نړۍ پر کړنو نیوکه کوي او وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نړۍ د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نه دي کړي.
چهار سال حاکمیت طالبان در افغانستان و متاسفانه بیشتر شدن یا تشدید محدودیت ها علی مردم افغان.
په افغانستان کې د طالبانو څلور کلنه واکمنۍ د افغانانو پر وړاندې د محدودیتونو شدت او د نړۍ او نړیوالو سازمانونو بیغوري او نپاملرنه دا څرګندوي چې موږ نور له نړیوالې ټولنې او هغو هیوادونو څخه چې د ډیموکراسۍ ادا کوي تمه ونه لرو. نو موږ پورې اړه لري چې خپله باید کړنلاره ومومو چې د طالبانو د حکومت بدیل له ځوانو او وسطو افغانانو څخه جوړ کړو چې دغه واکمني وځپل شي.
دا اعتراضونه په داسې حال کې دي چې جمعه د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره کیږي. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل او بیا یې پر ښځو بېلابېل محدودیتونه ولګول چې لا هم دوام لري. د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او پوهنتونونو او آن طبي انسټیټیوټونو ته یې د تلو اجازه نه ده ورکړې. دغه شان په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو ته له تګ، له محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو ته له تګ یې هم منع کړي. او کومې ښځې چې مظاهرې یا اعتراضونه وکړي او کومې ښځې چې مظاهرې او اعتراضونه بندیزونه یې کړي ادعا کړي چې بندیان او شکنجه سوي دي. یو شمېر کابل میشتو میرمنو په دې ورستیو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا هم کړي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د ښځو او نجونو په نیولو او زورولو لاس پورې کړی او لسګونه دوی د حجاب د نه اغوستلو او د محرم د نه لرلو په تور بندیانې کړي دي. د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه څه چې افغان ښځو او نړیوالو سازمانونو رد کړي او وایي چې طالبانو په پراخه کچه افغان ښځې او نجونې ځپلي دي.
د طالبانو په څلور کلن مزله کې پاتې کیږي. د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه، خو میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ ژاړي. په دې راپور کې له یو شمېر همدې نجونو د زده کړو له فعالانو او ولسي استازو سره خبرې شوي.
د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و، زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړي دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې یې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزول یې له دې کړېږي چې هیلې یې نیمګړې پاتې دي او څوک یې غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی، خو دا په کور ناسته ده.
د مکتب په وخت کې هم هغوی تقریبا په اوم او اتم صنف کې وو. ما به دوی ته زه به پنځونې تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیاب شم. ما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل. ادي دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي او زه له همغسې ناستم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړیږي. ملګري ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې شوي دي.
له ورونو سره یو ځای ښوونځي ته تلم، خو چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هریوا ده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هیله دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هیله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم دا هیله درلودل. اوس هغه وینه ما هغه په هنتون هم وای او بلابل زای کې دند هم لري، نو زه چې هغه وینه ما نو زما یو زینه د محتیتونو لامل زما خزتوب لري چې یو خزه یې منل ماته ارزښت نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي. نو ډېره سخته خفه کېږم او زه وایم کاش چې زه هم حلق وای، نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسیدلی وای.
له زده کړو او تحصیله محروم نجونې داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې ژاړي چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیایي نیمه لوړو زده کړو ته وه چې په کابل او لویو ښارونو کې یې زده کړو دوام درلود. خو د 2024 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالي تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسای ولادي متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو له سوالیو کې خو ایوازه ما غد ټولنې قابلې یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازه نه د سپینې صحیدی چلته ایوازه یو قابلیت.
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو د چې د موضوع د حساسیت لپاره نه غواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځیو او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي، بیا د روغتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزی دی په کور کې نی، نو بیا چې شفاخانو ته ځي بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامعه کې واز د خزی زیګون واز د خزی امیدواري نه ده. ځینې داسې نور مشکلات دي چې وخزی نشي کولای، د جلدی د نظر، د اورتوپیدی د نظر، مثلا د جراحي د نظر. یو امور که د بواسیر په مشکل باندې اخته وي نو دا یو زنانه جراح ته ضرورت لري که مردانه ته. دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري که مردانه نرس ته ضرورت. او موږ استاسو ټولنه هم چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده، که چېرته د یوې سینې الټراساوند ته ضرورت ولري دا باید ښځه وکړي که نري وکړي. که دا چېرته داسې یو جلدي تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه معاینه شي، دا معاینه باید یو ښځه جلدي ډاکټره وکړي که نر جلدي ډاکټر یې وکړي. دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي. او د خلکو دا چې وایي ښځې دې په کور کې نی، ښځې بیا دې په توقع د دې ونه لري چې شفخانو ته ځي. اولنی غږ کې په شفخانو کې دی چې ښځینه ډاکټر لرئ که نه لرئ، نرس لرئ ښځینه که نه لرئ.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې ښوونځي او پوهنتونونه تر دویم اعلان یا امر رسانی پورې بند کړل، خو اوس یې د ښوونځیو د بندېدو څه باندې 1400 ورځې او د پوهنتونونو د بندېدو شاوخوا 1250 ورځې ووتې. د همدغو بندیزونو بیه زده کوونکي، محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند د موسی کلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د ښځینه ناروغانو شمیر زیات، خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
او بیخي زیات مخلوق هم دی، دا ناروغان بیخي ډیر دي، نو دا نرسان ډیرې بینایي ته کمې دي. یو دوه درې نه ډاکټران شته، مګر دا مخلوق ډیر دی، چندانې دی هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدې بندیزونو له کبله ګڼ شمېر کورنۍ له وطنه په تیښته دي او هڅه کوي چې د خپلو لونو د تحصیل هیلې پوره کړي.
حکومت په دواړو باندې موږ دا غږ ده چې موږ خوندې مه احتیاج وي، موږ خوندې مه محتاج وي، موږ پاکستان، ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی، او په خبره یې که د زده کړو دروازې ورته خلاصې نه شي، دی هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یوې ولادت ستونزې لپاره، یو غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې طبعا هغه کوو، تداوي کوو. دا مو هیواده، دا مو خاوره ده. دې خاورې لودین صاحب چې څوک ماته ملیونه ډالر راکړي، دې خاورې زه نه وزم. لیکن یوازینۍ ستونزه مې دا ده چې بل خپل خدای تعالی شپږ لوران را کړي. که چیرې د مال لورانو په زده کړو دروازه بندې، نو شاید دا شی ما مجبوره کړي زه ووځم بلې خواته ځان وباسم.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران یې د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظې لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دیني زده کړې مهمې بولي، او له همدې کبله یې په هیواد کې د دیني مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 23,000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاریو سازمان، ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي، او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده، او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي.
azadiradio.com
اوس هم د طالبانو د څلور کلنۍ په مناسبت ستاسو اوریدونکو نظرونه او پیغامونه.
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت اوسیدونکی، د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالات چې دی د صفر سره ضرب دی. آر دریم کس چې دی دا خیرات غواړي، کله چې په ښار کې ودرېږي موټر در سره وي یا د جامع لږې لوڅې وي، او ته د اړمنو کسانو هغه تعداد وګورې حیران به شي. سوچ به وکړي چې زه چرته د اړمنو یا د محتاجو خلکو دی له راغلی یم. په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې دی دا ډېر زیات خراب دی. نړیوالې مرستې چې دي هغه هم پای په میل کېږي د طالبانو لخوا نه. اړمنو کسانو ته مرستې نه رسېږي. پخوا به چې هغه کوم زکاتونه تجارانو ورکول یا به زمیندارانو ورکول، هغه هم طالبان اخلي د وشر او زکات په نامه باندې دوی ټولی.
زه شیرزاد د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو څلور کاله پوره کېږي چې دوی راغلي دي، حکومت کوي. په دې څلور کالو کې غربت ډېر شوی ده، غریبي ډېره شوې ده، بیکاري زیاته شوې ده، کار نشته. زه خپله سهار له کوره چې وځمه کار پسې کار نه پیدا کېږي. میاشت کې 10 ورځې کار وي، 20 ورځې کار نه وي، 20 ورځې موږ له جبه خورو. ډیره زیاته سخته ده. د طالبانو د حکومت ناول ما خپل وظیفه لرله، اوس وظیفه هم نشته. مونږ دا وختونه کوو چې باید دوی مونږ ته کارونه پیدا کړي، کومکونه وکړي غریبانو سره. زه خپله چې بازار ته وزمه ډیر زیات سوالګران پیدا شوي دي، زنانه دي، ماشومان دي، ځوانان دي.
موسی ما
له ننګرهار څخه دا چې د طالبانو د راتک تقریبا د څلور کاله پوره شو، نو د دوی د راتک سره ډیر زیات غربت زیات شوی دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي، کوم کسان چې په وظیفو باندې ټول پکې هغه تقریبا بې وظیفو شول، نو حالات ورځ تر بلې خرابیږي، اقتصادي وضعیت مشکلات یې زیاتیږي. که موږ تاسو ګورو هر فامیل ماشاءالله لس پنځلس پورې غړي لري، د لس پنځلس کې مخکې به دوه او درې په وظیفو، اوس متاسفانه هغه دوه او درې بې وظیفو شوي دي، غلا شوکی دا چې ډېرې زیاتې شوې دي پکې، ځکه خلک مجبور دي څه وکړي، بس ټولو ته دغه یو کار روزګار چې دی همدغه یو لاره ورته پاتې ده، بس چانه څوک ښار کې موبایلونه پټوي، څوک داسې دوکانونو باندې ورځي، یو څه کوي بل څه کوي.
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوي دي، اقتصادي حالت خراب دی، خلکو روزګارونه نشته، خلکو سخنه کې ډېر تغیرات راغلي دي. غوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي، کار زمینه برابره شي، چې خلکو اقتصادي وضعیت
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ مو ازادۍ رادیو ته پریښو. نور پیغامونه هم راولېږئ، موږ درته خبرو. وروستی راپور اخلو، هغه دا چې سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوالو مرستو سیستم مات بللی او ویلي دي چې طالبانو د نړیوالو مرستو د ویش په برخه کې مداخله کړې، اکثر مرستې غصب او په ټکو یې د ځانونو په ګټه یې کاروي. سیګار په خپل یو تازه یو سلو اتلس مخیز راپور کې چې د اګست په دیارلسمه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی، زیاته کړي چې طالبان آن د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې په ټکو یې د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بڑے اخلی. سیگار سے تکڑے تملکر و ملتنو چارواکی لی قراردادی بنسٹونو رشوت اخلی او طالبانو سرائی شریک وی. خود ملکر و ملتنو کم ادارے لا دا سیگار د راپور ته خبرګون نه دی خودلای. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ویلي چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستې ویشي او د مرستو ته د توکمیزو لګکیو لاسرسی محدودوي. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د زور له ټولو لارو کار اخلي چې مرستې هلته وویشي چې دوی غواړي، نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان یې غواړي انتقال کړي. راپور کې زیاته شوی چې افغانستان ته د استول سویو ټولو مرستو یوازې له دیرشو څخه تر څلوېښت سلنې په رښتینې توګه اړمنو کسانو ته رسیږي، هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویو ادارو کارکوونکي یې هم ادا کوي. د افغانستان په ختیځه حوزه کې د یوې نړیوالې ادارې کارکوونکي یو ځایي مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر شي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو لامل سمې نیمه مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي.
کوم مرستې چې د دبلیو سي له خوا یا د نورو مرستندو ادارو له خوا د دبلیو سي له خوا د تکمې ولسوالو ته راځي، مثلا نظر کارتونې د خوراکي توکو مرستې په نوم خواه بیا درې سوه د تمحلي چارواکي سره توضیح کوي، خپل کارکوونکو ته او بیا پاتې اووه سوه د ملکان په سامونو په تورونو باندې ویشي او په وکیل باندې مسلې کو ته نه راځي. مداخله کېږي او کارمندان ګواښل کېږي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي ددې چې سر په
د سیګار د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې څلور میلیارد ډالره بشري مرسته کړې ده، خو دغو مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کابل ښار د دوه ویشتمې ناحیې اوسېدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس ناحیې سره او وکیل صاحب د ګزار سره او مولوي صاحب د جومات دغه خلکو سره چې څوک پېژني وجوالي او دوستي ورسره وه، هغه د هغوی امر نه سرغړونه ونه کړي، د هغوی امر ومني، د هغوی رازونه افشا نه کړي، نو هغه خلکو ته رسېږي، نورو ته نه رسېږي. زه خپله دواړه پښې مې نه ستړي، خو لیکن ما دا مرستې نه دي اخیستي.
د سیګار راپور کې دا هم راغلي چې د بشري مرستو په برخه کې یو افغان کارکوونکی وروسته له هغه ووصل سو چې د طالبانو له پوځي کم څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې وه، خو دا چې چیرې او کله جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال الحمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزیو کسانو د ادعاو او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت یو ویان رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواکه توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویو ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه ونیسي. د سیګار د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو سوي چې سیګار د نږدې نوي اوسنیو پخوانیو امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي. سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس شوی خپل دا راپور یې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 14 د متحدو ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږۍ ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکوونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې سوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې. خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د لوی مهربانه را پس پېتلې نامه سلامونه ونې کې هلي مېمنې درنه سکول کو هلي د چیرو غو جوړ بایست او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. هلي د چې د ژوند چارې به مو شپور مخته نن ورځ به هم د نن ورځې پزره پوری موضوع ته تاسو ټول ته شرغ لاس وایم. هلي د چې د لوستر خرنې شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه د پته لوست کې مو تاسو د احساساتو د نمولو په حق له ویل د چې د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای شو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري پر دغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د ستونزو سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس کم احساس چې دوی لري هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسې په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کو یا ښکاره نه کو دا موږ ډېر ستړي مخشوش او یوازې کولای شو. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري د هغه توصیف کول وړتیا هم نه لري. یعنی دوی دغه وړتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي یا داسې الفاظ داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګند کړي یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي. یعنی هغه څه چې تاسې احساسوئ هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې ستاسې په وجود کې تاسې احساسوئ احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري هغه بې له کومې پردې بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو. یعنی کله چې موږ خپل احساسات ښکاره کوو یا هغه بیانوو موږ باید فکر وکړو آیا موږ دغه احساساتو بیانول اړین دي؟ آیا موږ دغه احساساتو بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري؟ څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه موږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي؟ نو ځینې ارواپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات بې له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هماغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې یا د احساساتو په بیانولو کې د احساساتو په څرګندونه کې تاسې متفکر اوسئ، د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسې فکر وکړئ. که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسو خپل احساسات بیان کړئ د هغه څخه مخکې دغه فکر تاسو وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي، څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي. ځینې وایي چې بې له پردې څخه باید بیان سي، بې له کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسې په دقیق ډول سره دې ته وګورو نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو نه تحلیلوو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو، تحلیل کړو چې څه ډول احساس دی وی پیژنو برته خبره راځي کیږي د احساساتو پیژندل ته پیژندلو ته د احساساتو نمول ته نو سره لدی چې زیاتره خلک د پوهه نه لري سره لدی چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي ستر ډول خپل احساسات څرګند کی خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسو باید خپل احساسات ښه تحلیل کی ښه تجزیه کی احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کیږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني خپل احساسات په سمه توګه وپیژني هغه په ښه ډول سره درک کړي او داسې څرګند کړي چې ځان یا نور ته هم تاوان ونه رسوي نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړی قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات درکو وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي دا پروسه بیا د احساساتو د پوهېدو د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په ښه کولو کې مرسته کوي یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهېدو کې زموږ د احساساتو په مدیریت کې او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې او زموږ د اړیکو په ښه کولو کې زموږ سره مرسته کوي راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول یعنی بل دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کې همدا چې تاسو خپل احساسات په شډول سره بیان کړئ داس مر سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مرکم سي اندیشنې مرکم سي او خفګان مخنیوي وسی زموږ اړیکې هم شکوي د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي د ځان په هواي هم زیاتوي کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو د خپل احساساتو پوهه او د خپل احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل ځان ښه وپیژنئ او ښه تصمیم ونیسئ فزیکی فشار هم راکموي د احساساتو ځپل د چې تاسو خپل احساسات څرګند نه کړئ خپل ځان سره وساتئ یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ او هغه څه ډول چې دي هغه څه ښکاره نه کړئ دلته ممکن تاسو ته د سر درد پیدا شي زیاتره وخت چې موږ خفه یو په قهر یا غصه خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو هغه څپو او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان ښه وښیو دلته موږ زیاتره وخت پر سر دردیږي یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو د وینې فشار مو هم لوړیږي د معافیت کمزورتیا یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوري کیږي انرژي مو کمیږي نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګند کړئ بل دا چې انعطاف زیاتوي د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولای شئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ نو دلته دی چې تاسو کولای شئ تاسو ته دغه وړتیا خپل پیدا کیږي چې تاسو د ژوند د هر ډول ستونزو سره د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسو مقابله وکړي د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسې دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو یعنی د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یوه ننګونه ده زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني نه کولی شي چې هغه درک نه دا وړتیا لري زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي یا ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي ځینې فرهنګي محدودیتونه دي ځینې کلتورونه کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کیږي دا یو بل ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو د خبرو مهارت کمزورتیا په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغیزمنه توګه سره بیان شي دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغیزمن یا تاثیرناک اوسي راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته مخکې چې مهمه یادونه وکړه زموږ سره کول مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو فشار کمیږي اړیکې مو ښه کیږي د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانو پر ځان باور مو زیاتیږي ځکه موږ خپل احساسات کنټرولو نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي فزیکی روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم شو دلته دی چې فزیکی روغتیا مو نور هم قوي کیږي فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي مگر کچیر مر خپل احساسات سرګن نکونو زین توانونه سر موج ور سره مخ کیږي د زین توانونه سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه سرګندول بیا کولای شي زموږ په کړو وړو کې زموږ په چلند کې زموږ په عکس العملونو کې زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نور اړخونو باندې هم ډیر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا زموږ په عاطفي روغتیا هم ډیر بد تاثیرات لري. د احساساتو پټول کېدای سي چې زموږ فشار زموږ اندېښنه زموږ خفګان نور هم زیات کړي. هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کړو همدغه پټ شوی احساس کولای سي چې یو ډیر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامداره رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخت تجربه مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی، د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي هغه د تصمیم نیسي هغه د پرېکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي، یعنی پټې کې وخت ورنه کې په مدیریت باندې کار ونه کې د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چارو ته ادامه ورکوي او خپل دغه احساس پټوي. په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینې دغه احساسات چې هغه په دوامدار ډول سره د تجربه کې، یعنی هر ورځ د خفه دی اندېښنه دی مګر د خپل دغه احساس دی پټوي. دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تیریدو سره د ځینو مشکلات سره د مخامخ کیږي، فزیکی روغتیا ته زیان رسیږي، بلاخره یوازیتوب یا انزوا ته مخه کوي او ګوښوالی ټاکي. د احساساتو نه څرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي. کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو نو نور کسان هم په ښه ډول سره نه صدر کولای او داسې فکر کوو چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډه ول سره درکې او د دې فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته بې توجه ځان د هغه څخه لري کوو چې دا موضوع بیا موږ باور په اړیکو کې راکموي د تر څنګ پر ځان باور مو له منځه ځي او کچېری نو د ځکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډه ول سره څرګند کړو. راځو دې ته چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغیزمنه لاره دا ده چې تاسو ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هر ورځ هغه کم احساس چې تاسو لري هغه کولای شي ولیکئ او دا دې دغه کار به تاسو عاطفي پوهه شې کوي، دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسو خپل هغه پرسوي افکار پرسوي احساسات تاسو آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ او هغه تاسو خپل احساسات به شنو سره مدیر کی نو ځکه تاسو یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچې ته ضرورت لري. هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم د غصې سالمه څرګندونه ده. غصه چې دی هغه یو طبي احساس دی نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسو خپل غصه په فزیکی یا د خبرو د لارې څرګند کی تاسو کولای شئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غصې احساس خپل د ځانه آزاد کی. مثلا تاسو کولای شئ جیم ته ولاړ شئ یا کلب ته ولاړ شئ، کولای شئ په مناسب ځای کې خپل غصه خالی کې یا هم کولای شي چې په دې حق له نور سره خبرې وکړي. دریم د ویر سره د مقابلې د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا کچېره تاسو د بیر احساس لري تاسو هڅه وکړئ چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړئ، خپل نظریات د هغه سره شریک کړئ. دا ووایئ چې تاسو د څه څخه بیریږئ، ولې بیریږئ. نو یعنی خپل د خبرو کولو د لارې تاسو کولای شئ خپل دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړئ. د غم او درد څرګندول. غم او درد بیا بل احساس دی. که چیرې تاسو ورسره مخامخ شئ نو هڅه وکړئ چې دا هم څرګند کړئ د طبیعي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض کړئ چې ستاسو یو ملګری ستاسو څخه لرې شوی دی او د هغه ډېر یادونه ستاسو سره دي، نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسو کولای شئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرام کړئ او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسو خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ. هر هغه احساس چې تاسو لري هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسه موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردی او ژورې اړیکې رامنځته کړو او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په یو مهربانه لفظ سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورتا د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د له مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه لیکي هلي مومنی درنو سکون کو هله دا چروغ او جوړ بیاست هوخ په موهام تر دې محله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده په دې لوست کې به موږ او تاسو د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په حق لو پوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی او په دې لوست کې به د ډیرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لسته راوړو نو هیله ده چې د لوست راخلنی شي به راسره مل پاتې سي او تاسو هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ درنو زده کوونکو په تیرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلي وو د احساساتو نومول مو پیژنل دا چې خپل احساسات څه ډول نومولای شو او ترڅنګ دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د شوارې لپاره اخیستل کیږي یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسېږو یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو شوالې راسي او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسېږو دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړي او د فشار او اندېښنې کچه راټیټ کړي یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه د دې مفهوم دا دی چې تاسو داسې فعالیتونه یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې د موضوع یا جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړي او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسو خپل هغه کومه اندېښنه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړئ مثلا تاسو فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوی یاست چې هلته تاسو هر وخت سټرس یا استراب یا اندېښنه لري په ځانګړي توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسو سټرس لري یا اندېښنه درسره دي په دغه حالت کې تاسو کولی شئ څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسو وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسي هغه کم فشار هغه کم سټرس یا اندېښنه چې تاسو سره ده هغه د منځه ولاړ شي مثلا تاسو د زده کړو امتحان لرئ مثلا تاسو امتحان لري دغه امتحان لامل تاسو ډیر سټرس لري ډیر اندېښنه لري نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس خفګان یا دغه استراب یا اندېښنه چې تاسو د خپل امتحان په حق لري د لرې شي مثلا د ستراتیژي بار دي د تنفسي تمرینات یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین د نور سره خبرې کول د احساساتو لیکل مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل دا ځینې هغه کړنلارې دي چې تاسو سره مرسته کوي سټرس استراب یا اندېښنه مراکم شي نو راځئ چې دا ووایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا ووایو چې څنګه کولای شو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلاره چې د هغه تنفسي تمرینات دي تنفسي تمرینات د سټرس استراب یا د اندېښنې د مدیریت لپاره یو ډیر موثره یا مفیده وسیله ده ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندېښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړئ دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسو سکون ترلاسه کړئ نو تاسو هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسو غوسه اندېښنه سټرس یا استراب لري یو ځای یو آرام ځای تاسو خپل ځان لپاره پیدا کړئ د څلورو ثانیو لپاره تاسو خپل ساه ونیسئ بیا په آرام ډول سره خپل دغه ساه بهر کی خارج کی دا کار تاسو د څلورو څخه تر لس واره تکرار کی ګران زده کوونکو تاسو کولی شئ دغه تخنیک د ورځنی عادت په توګه سره وکاروئ یعنی هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسو دغه تخنیک دغه کړنلارې دغه ستراتیژي تاسو وکاروئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي د غصې او جدي تنشنو پر ځای باندې د ډیر آرامش او سکون احساس تاسو ترلاسه کړئ نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلورو څخه تر لس واري د څلورو ثانیو لپاره خپل ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کې ستاسو سره به د سټرس اندېښنې او اضطراب پر کمول کې مرسته وکړي. دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول د احساساتو د استرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یوه مؤثره وسیله ده. یعنی دا یوه ډیره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسو د خپلو احساساتو په هکله د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، دا خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسو بیان کړي، پس ښه ډول سره په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکمه کړي، او تاسو هڅه وکړي چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړي، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې ترڅنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې. تاسو وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، احساس ترمنځ مثلا تاسو یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ، او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندل کې هم تاسو سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتره اداره کړئ، او فشار یا هغه تنش دي هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسو د خپل احساساتو لیکي. هم دغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل احساسات، خپل هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسو لیکي تر دې بهتره ده چې تاسو په خپل الفاظو سره بیانوي. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسو کولای سي دا امکان لري چې تاسو سمدستي خبرګون ښکاره کړئ، سمدستي عکس العمل ښکاره کړئ، بې له فکر کولو خبرې وکړئ. مګر کچیرې تاسو همدغه څه چې تاسو غواړئ ووایئ، تاسو دا ولیکئ پر یو کاغذ باندې، تاسو ولیکئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې به بهتره یا په ښه ډول سره تاسو هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډیره ښه وسیله ده. تاسو خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکئ پر کاغذ باندې چې دا به تاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار بیا د عاطفي فشار په ځای ډول کې هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس چې تاسو لرئ، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکئ. دا فصل په سلو کې تاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لرئ هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ، او تاسو کولای سئ د وخت په تیریدو سره د پرمختګ نښې ووینئ چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولای سئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپلې دندې د ترلاسه کولو څخه وروسته تاسو ډېر د ناامیدۍ او بې ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسو خپله وظیفه د لاسه ورکړې ده. د وظیفې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو ډېر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډېر بې ارزښته احساسوئ. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسو تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ. مثلا په یو کاغذ باندې تاسو د خپل احساسات لیکئ، هر هغه احساس چې تاسو د دغه دندې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو لرئ. تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړی ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو ته تاسو هغه احساسوي چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تاسو نه امیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار لامل ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ، هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لري هغه لیکئ، نو دلته تاسو پوهیږئ چې د نا امیدي کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو لامل دی یا هم د ټولنیز فشار لامل دی. دغه پوهه بیا تاسو سره مرسته کوي ترڅو د خپل ځان سره تاسو مهربانه سئ. همدارنګه به دا کولای سي تاسو کولای سي خپل هغه کوم سی وی چې دا یکم اسناد تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لېږلې دي هغه بیا تاسو کې دوستانه سره اړیکه ونیسي چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لري تاسو له ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ ترڅو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکم شي. څلورمه ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دي. تاسو همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسې تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډیر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډیر مهم او ډیر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندیښنې کچه راټیټه کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه لوړه کړي او ښه اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچېره یو ډیره غټه ستونزه اوسه، تاسو د هغه د منفي اړخونو په هکله فکر مکوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه هم دغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسو د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ. تاسو په یو آرام ځای کې کښینئ او شروع وکړئ د خپل احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریا او خپل د ځواک او د خپل قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي، یو څه وخت ورکې فکر وکړي او په لیکلو کې کوم احساس چې تاسو تجربه کړی دي چې دا فعالیت به تاسو سره مرسته وکړي د خپل احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړي او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړي. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپل احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما ترسره کړئ. د نن ورځې درس مو هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرې یو، تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شې چرې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 202 300 یواتیا یولس.